Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن یکشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، لیندې یقوس د میاشتې 28 د 2023 میلادي کال دی، دسمبر 13 مره. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ توماس ویسټ وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامادي نړیوال ټولنې په استاذتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویسټ نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یو نامادي مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ روزا اوتون بای واده کتنې د هرکلی ترڅنګ دغه څرګندونې کړې او ویلې دي چې یو ناما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول واتکله اړو افغانانو سره په تعامل کړه. د یو نامه مشر داسې محل واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش دغه غوښتنه په هغه درې میاشتنی راپور کې کړې چې د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د یو نامه د ماموریت پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی او د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. یو نامه دغه راپور چې د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه د دسمبر په 8 نیټه چمتو شوی پرون په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره د ټلیفون له لارې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویبپاڼې یو لینک هم زمیمه کړی چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. ښاغلی ستانکزی په ژمي کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د کموالي له امله د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا اړوند ستونزو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له ازبکستاني لوري یې غوښتنه کړې چې د وارداتي برېښنا اندازه دې هغه حد ته ورسوي چې دواړو هېوادونو پرې هو کړې ده. د خبر له مخې ښاغلی ارګاشف دغه ستونزه منلې او ویلې دي چې په دې اړه د ازبکستان د برېښنا له وزارت سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې افغانستان ته د برېښنا لیک زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، لکه د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
روان میلادی کال چې پای ته څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ګوزن یو مثبت پیښه په کونړ او یو هم په پکتیکا ولایت کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ لاهور ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به راتلونکي جمعه د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی منحل کړو. ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انستاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کاروونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شبکه تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت لارښودونو سره سمون ورکړي. د اوکرين ولس مشر ولادیمیر زلنسکی وایي د هیواد بیړنیو چارو کارکوونکو وکولی شول چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د نږدې 6 میلیون وګړو لپاره برېښنا بیرته برابره کړي. او کرویشیا پرون مراکش ته په ماتې ورکولو سره د فوټبال په نړیوال جام کې درېیم مقام خپل کړ. کرویشیا 2-1 په مقابل کې له مراکش لوبه وګټله. نن به د فوټبال د دې نړیوال جام چې قطر کوربه دی پای لوبه یا فاینل د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستل شي او دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم د ویب پاڼې لارې اوریدل شي. او وړاندې په خبرونه کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. طالبانو چارواکي ویل غونډیو هیوادونو غوښتي چې افغانان د خوندي او باعزت بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع وایي پاکستان په کراچۍ کې له 1500 زیات افغانان زنداني کړی او شرایط هم ډیر خراب دي.
دوی اکثر پخ سیلز کې ساتلې دي چرته چې پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثر افغانانو ته د خارش بیماری لګېدلې ده.
په خوست کې د لوړو او نیمه لوړو روغتیایي زده کړو د مؤسسو او انسټیټیوټونو څخه ښځینه او نارینه فارغان وایي چې باید د کار شرایط ورته مساعد شي.
الحمدلله ډیره خوشاله یم او څنګه چې یو نارینه حق لري چې مطالعه وکړي او درس وایي نو همداسې اوناس هم د یو حق لري او ضرورت لري. نیمه برخه زنانه هم جوړه کړې ده.
په غزنی کې به د بابېړي په نوم د یو زاړه دود پاړه واوري.
ادړای خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د فوټبال د نړیوال جام له وروستیو نتیجو به هم خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. که څه هم طالبان ویلي ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره افغانستان ته د افغان کډوالو په باعزت ستنولو خبرې کړي، خو له بلې خوا ګڼ افغانان هڅه کوي چې له افغانستان ووزي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان د صدر اعظم څخه د دغو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې.
کله یوې خوا افغانان هڅه کوي چې د پاسپورټونو په ترلاسه کولو سره له افغانستانه ووزي، د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره یې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو پر باعزت راستنولو خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي په دې غونډه کې ځینې پریکړې وشوې.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از
هغه پریکړې چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې وشوې دا دي: کډوال باید په خوندي او باعزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړی شي. بل دا چې په هیواد کې باید د دوی دائمي ادغام ته زمینه برابره شي، دوی ته سرپناه ورکړل شي. دریم هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د مرستو جلب د دغو کډوالو ستنولو ته 550 میلیون ډالر ځانګړي شول.
ښاغلی راشد وویل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه، خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په باب څه ونه ویل. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې په وروستیو 14 میاشتو کې پاکستان ته ورغلي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې، خصوصا د سپین بولدک په لاره باندې، دی د یو معاملې په اساس باندې دی خو ته راغلي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دی. اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرینو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغې یی ویزې دلته ختمې شوي دي، یا هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې دی پاکستان ته رادخل شوي دي او پاکستان کې دلته بغیر پرته له اسناد اوسیږي.
نن د دسمبر میاشتې 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په ګڼو درېیمو هیوادونو کې افغانان چې اروپا یا هم امریکا ته د تګ په تمه دي له ډول ډول ستونزو کړیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي او په بد وضعیت کې دي. د دې سازمان مشر اګنس کالمارد یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزا لري کې نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څو باندې 1400 کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 1,000,000 و 1,000,000 و 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه رقم نه دی تایید کړی. د ترکیې په ګډون ځینې هیوادونه وخت ناوخت افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي.
راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د حل د غوښتنه یې کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یوه مدافع منیزه کاکړ وایي پاکستان په کراچۍ کې له 1,500 زیات افغانان زنداني کړي او شرایط هم ډېر خراب دي. زما همکار له اغلی کاکړ سره مرکه کړې. په پیل کې په کراچۍ کې د زنداني افغانانو په باب وایي
په کراچۍ کې تقریبا 1,500 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي. په دې کې زیات شمېر چې کوم دی هغه د ښځو او ماشومانو دي. په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان داسې دي چې د هغوی ډیپورټ آرډر کوټ کړی دي او په هغه باندې پروسیس لګیا دی اوم ډیپارټمنټ او اسپیشل برانچ. د دې نه پس به دوی خپل هیواد افغانستان ته لیږل کیږي. همدارنګه دا نور افغانان چې کوم دي د هغوی په کیسونو باندې هم مونږ لګیا یو د حل کېدلو کوشش کوو. په دې افغانانو کې افغان په 15 دسمبر باندې په کراچۍ جنارو اونتون کې عبدالخلیل ولد عبدالباقی وفات شو. هغه ډېر زیات بیمار وو نو د بیمارۍ د وجې وفات شو. د دې افغان عبدالخلیل یوه میرمن 80 کلنه پری ګل بیبي هم مطلب په دې بندي افغانانو کې د سنټرل جیل کراچۍ کې بندي ده.
ویل سوي پر ځینو افغان کډوالو په زیاته پیمانه جرمانه یا جریمه لګول سوي ده. دغه جرمانه یا جریمه څو ته رسیږي؟
د دوی چې کوم جرمانه په دوی باندې لګید ډېره زیاته ده، تقریبا 10,000 کلداری د دوی جرمانه ده. نو موږ په دې حق له باندې د افغان سفارت سره او قبایلي مشرانو سره دلته چې د پښتنو کوم سیاسي ګوندونه دي د دوی ټولو سره موږ دا خبره کړې ده، دا تجویز مو ورکړې دي چې تاسو په دې حق له د سند ګورنمنټ سره خبرې وکړي چې دا جرمانه د معاف کړل شي. همدارنګه د کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي، ډېر ناروا چلند کې غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثره په خسیلز کې ساتلي دي، چرته سي پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بيماري لګېدلې ده. اکثره چې هلته عدالت تراړي نو دوی دومره په تکلیف سي، مونږ هغه تکلیف نه کو برداشت. مونږ د عدالت پر ځای میډیکل سٹورز او دښت منډي وو دوی ته ټیبلټس راخلو. همدارنګه په دې حق باندې ما سیدل تکم قبایلي مشران نو دادی هغه ته دا خواست وکړو چې تاسو د دوی لپاره د میډیسن انتظام وکړي او هغه الته جیل ته وروړي.
په کراچۍ کې ولې ناڅاپه د دغو افغان کډوالو د ځورونې او نیولو د غرض زندانی کولو بهیر چټک شوی دی؟
زمونږ نه دا پوښتنه بار بار کیږي چې یو دم دا کریک ډاون ولې د افغانانو په ضد په پاکستان کې شروع شو. نو مونږ چې دلته په ګراوند باندې سوي نو مونږ دا یو پالیسی میټر ښکاري. په دې حق له باندې مونږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې ده چې تاسو په حکومتي سطح باندې دا مسله چې ده د پاکستان حکومت سره وچیړي، ځکه چې افغانان سنن نه دي راغلي. د 1960 کلونو نه دوی دلته اوسېدل. یو دم په یوه میاشت کې دننه 1,400 افغانان نیول نو دا څه اتفاق
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ و اغلی کاکړ وایي چې پاکستان چې څو لسیزې د افغان کډوالو کوربه و وروستۍ نیونې د دې یوه بېلګه ده چې ښایي هغه د افغانستان په وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ بدلون وي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په خوست کې د لوړو او نیمه لوړو روغتیایي زده کړو د محسسو ښځینه او نارینه فارغان وایي چې دوی ته د کار او زده کړو سم شرایط برابر شي. دوی وایي د ژوندې مرحلې ته په ډیرو تکلیفونو رسیدلي او غواړي په خپلو مسلکي برخو کې خلکو او ټولنې ته خدمت وکړي.
پا
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو خزینه فارغانی وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره د نارینه او په خوا کې د نجونو او ښځو مساوي ونډې ته اړتیا ده او اړوند ادارې باید د نجونو د ثانوي زده کړو او د دوی د مسلکي روزنې لپاره وړ شرایط برابر کړي. دوی یادې څرګندونې له یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ څخه د لسګونو ښځو او ځوانانو د فراغت د جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د روغتیایي زده کړو فارغې نوریه وویل:
الحمدلله ډېره خوشحاله یم او څرنګه چې یو نارینه او ذکور حق لري چې یو باید دوی مطالعه وکړي او درس ووایي، نو همداسې یو اوناس هم دوی حق لري او ضرورت لري، لکه څرنګه چې دی چې دی په ټولنه کې ذکور نی برخه لري، نو داسې هم نیمایي برخه زنانه هم جوړه کړې ده، نو اړ دی چې دوی ته هم لږ برخه ورکړي په دې کې او دوی ته لږ تشویق ورکړي او دوی لږ توجه ورته وکړي. خویندو ته ډېر باید دوی حق ورکړي تر څو دوی په همداسې شکل مخته لاړ شي.
د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو فارغان وایي دوی په ډېرو تکلیفونو د ژوند دې پړاو ته رسېدلي او غواړي له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
نوم عبدالله عابد ده. تنه احمداد چې محصلین زیات پرېږي او دولت باید د تجدید پاملرنه وکړي چې دوی ته کاري سهولتونه برابر کړي، او په هره څانګه کې موږ محصلین لرو دوی لپاره باید کارونه برابر کړي په شبهانو کې او په خصوصي او دولتي کې.
د النور انسټیټیوټ مشر نورګل منګل ویل دوی هڅه کوي د محصلانو لپاره په عملي او نظري زده کړو کې اسانتیاوي ډېرې کړي.
یو سل اته اویا تنه ورونه او خویندې چې له جملې 15 خویندې دي د طب د متوسط له ډګره د ټولنې د خدمت لپاره وړاندې کوو. په عموم کې د النور طبي انسټیټیوټ اتمه دوره فراغت غونډه ده. دوی له مختلفو څلورو څانګو فارمیسي، عالي نرسنګ، قابلګي او لابراتوار څانګو څخه فارغ شول. دوی د خوست په مختلفو دولتي او شخصي کلینیکونو کې هم د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې کړي دي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو په خپلو خبرو کې د روغتیایي زده کړو څخه د نجونو او ځوانانو فارغېدل یو ښه پرمختګ وباله او ویل دوی به هڅه وکړي چې په مرکز ولسوالۍ کې ورته د خدمت کولو فرصتونه برابر کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل:
و ان شاء الله العزیز دای ته موږ دلته په لرې پرتی سیمه کې چې موږ کلینیکی نه دي، سی ایچ سی دي، بی ایچ سی دي، سب سنټر دي، دغه ته به د کار زمینه مساعده وو. دا ډېر خوندوره او د علم په برخه کې ډېره غټه لسته راوړنه ده.
که څه هم د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د شیخ زاید پوهنتون سربیره د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو او انسټیټیوټونو څخه د روغتیایي زده کړو په ګډون له بېلابېلو برخو سلګونه کسان فارغېږي، خو له دې جملې ډېرو لږو کسانو ته د کار زمینې برابرېږي. د کار د نشتون له کبله مسلکي کسان اړېږي چې په قاچاقي لارو بهر ته ولاړ شي، آزادو کسبونو ته مخه کړي او یا هم د ډېر مجبوریت د لاسه د لاس مزدوري وکړي.
ازادي راډیو اوري. د فوټبال پرانیوال جام کې کرواشیا د مراکش په ماتولو سره دریم مقام خپل کړ. پرون په دوحه کې دواړه لوبډلې سیالۍ په ډګر کې تر وروستۍ شېبې کې ولوبېدې، خو پایله 2-1 په مقابل کې کرواشیا ترلاسه کړه. ټاکل شوی چې د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام پای لوبه نن ترسره شي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د قطر په خلیفہ لوبغالی کې د فوټبال نړیوال جام د دریم مقام ګټلو سیالي کرواشیا 2-1 ل مراکش لوبډلې وګټله. په دې سره کرواشیا د فوټبال د 2022 زیګدیس کال په نړیوال جام کې دریم او مراکش څلورم مقام خپل کړ. لوبه د کابل پر مهال ماخام 9:30 بجې پیل شو چې د لوبې د لومړۍ نیمې په 10 دقیقه کې د کرواشیا لوبغاړي جوسکو ګوردیل د سر په یوې غوره ضربې سره ګول ترسره کړ. د کرواشیا د مینوالو لوبغاړو د خوښۍ شېبې لا پاتې نه رسیدلې چې په یو ورته برید او سر په ضربې سره اشرف داری په 9 دقیقه کې د مراکش لپاره لومړی ګول ترسره کړ. د لومړۍ نیمه تر 2:30 دقیقې پورې د کرواشیا لوبډله په لوبه کې ډیره برلاسي وو. په پایله کې میسلیف اورسیچ د دویم ګول په وهلو بریالی شو. د مراکش لوبغاړو د لوبې تر پایه پورې پرله پسې هڅې وکړې خو د ګول په وهلو ونه توانېدل. په دې سره کرواشیا د فوټبال په دې نړیوال جام کې د درېیمې او مراکش د څلورمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. د فوټبال په نړیوال جام کې مراکش بیا لومړنی عرب افریقایي هیواد و چې تر نیمه پای لوبې پورې رسیږي. د لوبو له لومړي پړاو بیا تر نیمه پای لوبې پورې د مراکش د لوبډلې سفر ډیر بریالی و، خو تر دې د وړاندې تللو نصیب یې نه درلود. مراکش لوبډلې په نیمه پای لوبه کې فرانسې او کرویشیا بیا ارجنټاین ته خپلې لوبې بایللې وې. د کرویشیا لوبغاړو ته د درېیم مقام ګټلو له امله د برونزو مډالونه ورکړل شول. ټاکل شوی ده چې نن یک شنبه د کابل پر وخت ماښام 9:30 د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. د فوټبال څارونکي اټکل کوي چې ښایي لیونل میسي د وروستي ځل لپاره د فوټبال په نړیوال جام کې د ارجنټاین استازولي وکړي، خو په رسمي توګه د دې خبر په تړاو د میسي او ارجنټاینۍ لوبډلې لوري څه نه دي ویل شوي.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې سهار 2:00 او 21 دقیقې کېدونکې دي. ام په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله ستنګزی ته بغښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د لسګونو زره افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې چې هلته د دایمي اوسېدو برخلیک لا نه دی معلوم. د 2021 کال د اګست تر پایه د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو په خاص او بیړني پروګرام کې څه باندې 1,400 کسان له افغانستانه وایستل شول. دا افغانان لومړی په قطر، دوبۍ او ځینو نورو درېیمو هیوادونو کې څو میاشتې په موقتو کمپونو کې اوسېدل. که څه هم تر دې دمه له دې ډلې افغانانو یوه لویه برخه امریکا ته رسېدلې، خو هلته لا هم په دې نه دي توانېدلې چې دایمي هستوګنه او د کار اجازه ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې د امریکا له کانګرس غوښتل شوي چې د افغان متحدینو په اړه ځانګړې قانوني لایحه تصویب کړي، ځکه له دې لایحې پرته به د هغو 10,000 افغان کډوالو برخلیک همداسې نامعلوم وي چې له افغانستان رایستل دوی چې اکثر د امریکا له عسکرو سره په افغانستان کې کار کړی، د کډوالۍ د خاصو ویزو یا ایس آی وی او نورو ویزو په مټ امریکا ته انتقال شوي. مقالې د امریکا د اداري چارو د پتستیا او د افغانانو په اړه د مقاماتو په بېغورۍ نیوکه کړې او ویل شوي چې د اوکراین جګړې د امریکا پام له دې کډوالو اړولی دی. تر ټولو جدي اندېښنه دا ده چې د اکثرو دغو افغان کډوالو قانوني هستوګنه په 2023 کال کې ختمیږي او حکومت ډېر وخت نه لري چې د دایمي هستوګنې او کار چارې بشپړې کړي. نیویارک ټایمز بیا د دې قانوني لایحې د نه تصویبېدو یو علت د امریکا په کانګرس کې د وکیلانو دوه لوریتوب یادوي. د لیکوال په خبره د امریکا د کانګرس ځینې کسان که څه هم د افغان کډوالو د لایحې ملاتړي دي، خو په وړاندې مخالفتونه هم شته. د دې لایحې د تصویب مخالفان دا دلیل راوړي چې ښایي نوي رارسېدلي افغان کډوال د امریکا امنیت ته ګواښ پېښ کړي. فیر ابزرور څرګندوی خبرونه په نړیواله کچه د طالبانو د انزوا په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال ویلي کچا په دې موده کې د طالبانو رژیم ورستر بلې خپل واکمنۍ لا پسې کلکه کړې، خو په کور دننه او نړیوال سټیج د مشروعیت له پلاوه کړیږي او له ډیپلوماتیک انزوا سره مخ دي. لیکوال زیاتوي طالب چارواکي د خپل اعتبار د حل لپاره لاس په کار شوي، خو په دې وس نه رسیږي چې د خلکو ستونزې ورهواري کړي. په مقاله کې د افغانانو اتیدونکو لوګه بي وزلي او مذهبي او قومي لګکيو ته د ورپي خو امنيتي ګواخونو او ترګريزو بريدونو یادونه شوي. فير ابزرور خبرونه زیاته کړي طالب چارواکي وخت په وخت په افغانستان او جنو هیوادونو کې ډیپلوماټانو او بهرنوي چارواکو سره ګوري او د رسمیت پیژندنې او اړیکو په جوړولو په هڅه کې دي. فير ابزرور په دې مقاله کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ترګريزو مراکزو د خطر د زیاتېدو، مذهبي او قومي لګکيو ته د پيخ ځاني ګواخ، د نړیوال امنيت تهدید او د بشري حقوقو نقض هغه سيادت شوی چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټنې لا پسې زیات کړی دی.
او سم په غزنی کې د بابېړي په نوم دی وزاره دوت په اړه ویل کېږي لزوم څخه د دوهم ځل ولور یا په یوه او بل پل متر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته بابېړي وایي. د دوت د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډېرو نورو سیمو کې هم رواج لري، خو اوس مخ په ورکېدو ده. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي، دوی ته واده کول او د ګډ ژوند پیلول به هم اسانه شي.
بابېړي خو ظلم ده، بابېړۍ خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولیسي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزني قرهباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی، نوموړی وایي خسرې لور په 4,500 افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابېړۍ په وکړ او 4,000,000 افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي، خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه هم با بیړای دی
بیا موږ ځان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لک افغانۍ راکړي او واده مې رقم سره وکړو او مقصد په ډېر تنګ حالات کې وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم دغې دوستي خوند یعنی په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې اوس هم داسې د سلام علیکم اسوه نور هم د دوستي د مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي با بیړۍ نه یوازې چې په ده سوی بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کوو او ډېر سي بالې له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کوو.
ډیری روڼان دي په ټولنه کې د بابیړي په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستي داسې یو حالت ته را رسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته بابیړي ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتي باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي دی کې داسي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللی ولای او ښه دوستي پاتې سوی وای هغه دوستي بې خونده کوله.
د بابیړی دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکېدو دی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
او دا هم د دې خبري مجلې وروستۍ موضوع. په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د ورځې د رڼا کموالی د انسانانو پر خوب اغیز کوي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په ژمي کې د انسانانو د خوب وخت له نورو فصلونو سره توپیر لري. نور بله اسمت سروانه واورو.
په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې که څوک د ورځې رڼا ته ډېر وخت تیر کړي د شپې پر خوب مثبت اغیز لري. د ساینس الرت ویب پاڼې د راپور له مخې څېړونکي د کال د بیلابیلو فصلونو او د انسان د خوب د تړاو په اړه په څېړنه کې د نتیجې ته رسیدلي چې د ورځې په مخه د باندې ډېر وخت تیرول د دې سبب کیږي چې د شپې چاته ښه خوب ورشي. هغو کسانو چې په دې څېړنه کې برخه اخیستې ویلي چې د دوبي منی او پسرلي په پرتله په ژمي ناوخته خوب ورځي او سهار ناوخته پاسیږي. څېړونکي وایي غالبا د دې دلیل دا دی چې په ژمي د ورځې رڼا کمه وي او دا کېدای شي د انسان د خوب د ساعت د بدلون سبب شي، یعنی کله چې شپه کیږي خوب ته لږ چمتو وي. د واشنگتن پوهنتون د بیولوژي استاد هوراسیو جیلا ایګلسیا وایي د انسان بدن یو طبیعي ساعت لري چې ورته وایي د شپې باید ویده شي. که د ورځې چې لمر په آسمان کې وي رڼا ته ډېر وخت تیر نه کړو زموږ د بدن ساعت له ځنډ سره مخامخ کیږي او د شپې د خوب وخت شاته بیایي. په دې پروژه کې د واشنگتن پوهنتون د ماسترۍ دورې 1500 محصلانو ګډون وکړ. له 2015 څخه تر 2018 پورې د دې سروې د برخوالو معلومات د هغوی له ځیرکو لاسي ساعتونو څخه راټول شول او څېړونکو له هغو څخه په استفادې هم د سروې د برخوالو خوب او هم هغه وخت چې دوی د ورځې په مخه رڼا او لمر ته تیر کړی و پرتله کړ. پا په دې چیرنه کې څرګند شو چې په ژمي دوی 15 دقیقې ناوخته ویدیدل او 20 دقیقې ناوخته بشیدل. ټول انسانان تر یو حده د بدن د ساعت تر اغیز لاندې دي، خو دا امکان همشته چې دا ساعت د عمر، خوراکي رژیم او د ټکنالوژۍ له وسایلو څخه د کار اخیستو تر اغیز لاندې راشي. څېړونکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې هر ورځ، حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي، په تېره بیا سهار مهال له کوره ووځي چې طبیعي رڼا وویني او د مازدیګر له لورې له ډیجیټلي وسایلو تر وسه کم کار واخلي څو ښه خوب ورشي.